سلامونه او ستړي مسې وخت سهار لس بجې سوین د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 9 نیټه ده. د مشال ریډو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحال بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، امریکا او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه کړي کې ترته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر روسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. اسلام آباد هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. او د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه یې له هند سره پلنجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمباری کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او و څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي چې پر دې پیښه یې پرون د هند های کمیشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې وو او ورته یې احتجاج کړی. بلخوا د جمعې پر ورځ د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي دي. همداراز بیا د هند سرکاري رادیو په ویبپاڼه راغلی چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ رضا شوي وو، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هېواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې ګینې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوبی ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. پاکستان تور لګولی چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوراوي مقصدونو ته ژمن دی. دا وروسته له هغو چې تېر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 نه تر 30 کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې نن به په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بېلابېلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پېښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د ده په خبره سبا نه به په پېښور کې نوې بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوکي چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم 138 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض میسود ته به د هغوی نه حلف اخلي.
د روان کال د مې میاشتې په 1 نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شول، خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول. او همدارا د 3 میاشتو د ځن وروسته ټاکل شوی چې سبا به د اګست په 1 نوې بلدیاتي نظام عملي شي. د مسجد قبیلې مشران وایي د جنوبی وزیرستان بندي سیمې مکین، لدا او کنیګرم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبیلی مشر ملک سلطان نن له مشال لوسا په خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوک وسلوالو پر ضد په ترسره شو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه هر څه ړنګېدلې دي. نوموړی چې د حکومت په اجازه وکاله پسو 13 ورځو په لومبي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي.
دا وال ورته زو ماکین خپل خوره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال کول چاجر نشتا ټولی وړی دی ګورشه دارا جی نشتا دای چې وا بلې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خو چکه د بلې د نوستې دی نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې دی نشتا دای چې اروخ پوتی وی.
د مسجد قبیلی مشران وای تر هغه خپل کورونه نشته نیګی تر سوچ ورله حکومت د شو توانونو پوره پوره حساب نه ورکړي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفادار 25 وسلوال وژل شوي دي. د پیښې تر ورځې د خواجه سب سپوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر بشاش پرون مشال ډاکټر ویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمه ته چې طالبانو بیرته نیولې دا ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی دی او تېر ورځې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون یو ځان وژن کې برید دوه افغان سرتېري وژل. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل په پرونۍ حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وشوه دوه سرتېري وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځان وژن کې پیاده روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړې امیر حکمتی له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن ویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو کتلو ته ورغلی وو چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. جان کیری په یو اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په یعنی حال کې ښاغلي کیرلی تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان سوی کشش سعید عابدینی چې د بند اتکه لای پوره کیږي او د واشنگټن پوسټ خبریال جیسون رضایان چې تیر کال زیاته موده کیږي بندي دې هم خوشی کړي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار له مومندو چې د خبرونو خبرونه وړاندې کړل. د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ په کنټرول لاین بیگانه وخت بیا د ډزو تبادله شوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د پوځي عملیاتو شاخوا او کال پس خپل کلی ته تللي. دوی څه ولیدل؟
جما نور د سکول چارجر نشتا ټولی وړي دي کورشه دراځي نشتا دای چې یو بلې خالی په شکښینې مرژکتا انسان خو څکه ټول کلای کاند کا پردای.
په پاکستان کې د انتیا پسند ډلو مطبوعات مخ په غوړي دو دي خو دوی له دې څه مقصد تر لاسه کول غواړي؟
خپل تنظیمونو لپاره نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبدي او درې مقصد چې کوم دی هغه د تنظیمي کارونو لپاره پیسې راټول کړو.
او په دومنی مکی په باختر ستوري ادبی کلټوري پروگرام کې د ژباړې یا ترجمې پر اهمیت رپورت لرو.
ترجمه کول چې کومه دوباره تخلیق کول دي او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خووي چې دا د ټوکی اړول مخ دی پټه مخ دی لکه د ګلدار ټوکی چی وی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان او هند د پوځیانو ترمنځ پر کنټرول لاین بیگانه وخت بیا د ډزو تبادله شوی او له دې سره هم د پاکستان وزارت خارجه د هند سفیر د احتجاج په توګه رابلل دی. په دې اړه تازه تفصیل مو له خپل همکار ریاس مسخیل پوښتل دی.
پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوی ده. هغه تر مخه ہندوستان چې کم های کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر او خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه دزو احتجاج ریکارډ کړل دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه دزو کې شپږ کسان چې کم دینو هغه پاکستانیان وجل شوی دی او په دغه وجل شوی کسانو کې یو ځنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ وسل ویخ کسان هغه جوبل دی چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دینو هغه مرګونی دي. د دې ترڅنګ بیا چې کوم د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر د هغې طرفه چې کوم خبر پانه جاری شوی دنو په هغه کې ویل شوی دي د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کوم ګولباري چې شوی دنو په دې کې اته تنه مړه شوی دي او تر اوسه لوی اختیار هغه جوبل دي. پاکستان خو وخت په خپله خبره کوي چې پیل د هندوستان پاکستان لخوا شوی دی. اول هندستان وړه وسله استعمال کړه، داغه رستو بیا په جوابي کاروای چې کله وشو داغه نو بعد بیا دی ګولباری او لوی وسله استعمال کړه. خو هندستان هم دغه تور په پاکستان لګی او وی چې لاول شروع پاکستان کړي د ډزو او داغه رستو چې کله هندستان جواب ورکو، هندستان چې کوم بارډر پولیس ته یې چې کله جواب ورکو نو بیا رستو د ډزو دغه پیښې نور هم زیاتې شوې. د هندستان لخوا ویل کیږي چې اوسه پورې چې کومه تازه کاروایانې شوې دي نو په دې کې درې کسان د هندستان هغه مړه شوې دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په خیبر پښتونخوا کې بنن د بلدیتي ټاکنو کامیابه سوي غړي د خپلو څوکیو څوګند پورته کوي او سبا له د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کیږي. له دې سربه له اوږدې مودې وروسته په صوبه کې یو ځل بیا بلدیتي یا ښاروالي نظام رسمي کار پیل کړي. نن به د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې د څوګند پورته کولو د سوره کیږي. تفصیل له پېښوره غلام اوسره کوي.
د لړکی د پیښور د ډیپټی کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود او د ضلع انتظامیه نور مشران به په پیښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه حلف اخلي او د سبا نه به نوی بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پیښور په باچا خان چوکي چونکه زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته کوم 133 ممبران دي، هغوی به هلته حلف اخلي. پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود صاحب دا وی نه حال پخلی په جی ټی روډ باندې هایر سیکنډری سکول نمبر 1 پېښور سیټي ورته وای. په دې کې سلور حالونه مونږه بوکړي دي او په دې سلور حالونه کې به سلور ان ټاون کې سونه ممبران کمیا شوې دي. په دې بلدیتي الیکشن کې هغه به حال پخلی چې کله دا ناظمین حال پخلی حال پخاسو سره به دا سلور ان ټاونونه سبا ان شاء الله بحال شي او سربا سیټي ډیسټریټ ګورنمنت پېښور چې کوم زور هغه هم سره بحال شي. په دې کې سونه افسران جی ټی ایم ایس دي ډایرکټر کوارډینیشن دی دی بخول خپل ذمہواری تر سره کی.
د پېښور ضلع پرنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامیه چارواکي نن د نوي منتخب شوي کونسلرانو نه حلف اخلي او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د ډیپټی کمشنر ویان پیروز شاه وایي د دپه 144 اخلان دي په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوي ده. یاد دي چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مئی په 13مه ترسره شوی وو، خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوی وو او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اگست په 13مه نیټه یعنی سبا له به نوی بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دی هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پورې د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو، خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه و شوی او د مئی 2015 په 13مه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو او کال وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلي مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیاو برابر لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشالډو ته وویل مکین په کنډ کپور واوښتی دی. په جنوبي وزیرستان کې اووه کاله مخکې د وسلوال طالبان پر ضد پوځي کاروایي شوې وه، خو د حکومتي اعلان سربېره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشرون ملکور د سولي وزیرستان بند سیمو مکین، لادا او کنیګرم ته لژلي شوي وو. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لادا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلي پلاوېږي که نه، نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډریز چېرته دي، لوکل هم بوتلي چې ورته آیډنټی دې نه علاوه لائن ڈپارٹمنٹ والا چې کوم پول ہسپتال او ڈی ڈبلیو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی اسکیم سے خراب ہو نو هغه سٹیٹس هم کتو چې اسسمنٹ هم کوو چې پوزیشن یې څه ده کنډیشن یې څه ده
د دغه مقصد نه علاوه د غوما لکانو په مکین لا دا او کنګرام شسا ولی دل سو قتل دوا ملکون په سیما کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو نه دورسته د غو سیمو دسترګو لیدلای حال په دارنګ بیانوي
یمونم د ګل کرام میش چې لورلې چې کلام خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نه و پته چې تاسو په مندرین شي
کالی کورینا ګورا نیوز تر په ګوته نه پندېږي دا سه ختم دی دا سه چې د یو سړی کور هو سایه پته نه ده تا په خبره ده
عامل امیر نه پته دی اړنګ سوي دي کنه تبا سوي دي کنه
یمونم ملک سلطان دا و وکلا کیږي رواتلی خود خپل ګورمنټ په خوله بند رواتلی خپل نه روغلی دا وکلا میش خبره ده چې په تامبیون شي د کی کرے وا خوتا د کرے په ملشه ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال نر چکل آزاد جندول نراون سوال د ماکین پر سړک کیم جوړ شوای دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میش ول په 15 غنټه شروع رسیدلی روز په کوم 2 غنټه شې میش ماکین تا ور رسیدلی
خو څه خپل کور تا ور رسیدل کله اول جماعت
نو ور
چاجر دې نه وړي
د سکول چاجر نشتا ټولی وړي دی
کورشه دارا دین نشتا دای چې یو بلې خالی په شکښینی مرژکتا انسان خو څکه د بلې د نشتی دین نشتا په
ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې دین نشتا دای چې اروخ پوتی وي
په دغه مشرانو مالکانو کې شامل زنو کسانو چې کوم خپل نمونه جوا تاول او ژغونه ریکارد کول خوش نه کړل مشال ریجو تاول چې وشوالیو سمو تا مشتر اغا وخته پورې برتا تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د میش سره د میش د توانونو کرا کرا حساب کړای نه وی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د قبایلی سیمو د کودتی افتونو د نظم اداره اف ډی ایم وای چې روان کال د مارچ ته میشتي زخه د باړي یو شمیر به کورسوي کبلي خپل سیمو ته ستنه کړی دي او د دوی نور کبلي هم ستنوي د ویش تر اوسه د باړي شاوخوا 15,500 کورنۍ خپل کورونه ته لیشلی او مالی مرستې هم ورسره کړي خو بیا د باړي خلک وایي چې د ستنېدو وروسته هلته د یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي او باید ستونزې هوارې کړل شي په دې اړه د مچالډو خبريال فرهاد چنواری رپورت لري
د کبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی می وای چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې کاخیل شلوبر بر کمبرخیل او کمبرخیلو کې بیلی بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي او اوس د ملک دین خیلو د کډوالو ستنېدل روان دي او دې پسې به د کمرخیلو کبیله هم لیږي دوی وای چې تر اوسه د باړې ټولې 15,500 بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
اوس پورې موږ د خپل فضل سره تقریبا چې کوم رجسٹرډ خاندانونه دي هغه موږ د 55,000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولیدل چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل او د هغې دي اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دي ته ډبلیو ایس سي د عالمي ادارې خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوېږي
خو بیا د باړې سیمې یو مشر اقبال پردی وایي چې کوم خلک یې ستانه شوي دي هغه د یو لړ ستونزو سره مخ دي
یو خو چې روډونه کولاو شي چې دوی ته په راتګ کې اسانتیا ودا کړی په کمه راشي دومره خبره دا چلته د اوبو سہولت نشته هلته چې کوم دی د دوی ته د بجلی سہولت نشته چې دا په پوری توګه باندې چې د دوی دا دوه مسالې حل شي، بیا د دوباره بادکارې سیستم چې دی چې دا پوری دلته شروع کی.
د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور ویل چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د چا کورونه وران شوي وي د یوې سروې تر لاندې ورسره مرسته وکړي.
چونکہ یہ طریقہ کار تاسو ته پته ده، طریقہ کار مطابق باندې رقم کورونا سر وای شوی دا فولی ډیمیج دی نو هغه ته 4 لاکھ ملاوی کی، چې کم پارشلی ډیمیج دی 40 کلی وی هغه ته 1,60,000 روپے ملاوی.
یا د دی ویچ په باڑا کی د 2009 رئیس په بیا بیا د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات شوی دی، خو اوس هلتا حکومتي وک منی بحال شوی دا او بیکور شوی خلک ورته ستنیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستان د یو مهم آزادی غوښتونکي مشر برامد بوکټي د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلی وو له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دی. برامد بوکټي د وجل سوي نواب اکبر خان بوکټي لمسای دی او د بلوچستان پر بلوچ وسلوالو اثر او نفوذ زیات لري. خو د ده د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې پکې یوه دا ده اخر ولې هغوی په خپل دریځ کې نرمښت راوست. په دې اړه دا رپورټ لرو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجه بیانوي.
نو یو خدای چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي، کډېر بوکټي دی بلودي کنوري د بلوچستان داسې علاقې دي. نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي پاغې او د دوی هغه قوت چې دي هغه ډېر کمزوري سو. بل اهمه خبره دا چې ده چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم وسلوال پاغو کې دننه هم ډېرې راغلي دي. یو په دوی کې پاغ کې جګړې، دویم دا چې دي چې حکومت هم یو د دې لپاره اعلان کم چې کم بلوچ مې ولسلوال چې کم کسان دي هغه چې اصل تسلیمي نو د تنزور لکه ستر تنزور سره کوپري حکومت ودوي ته معاوضه ورکړي.
برامداغ بوکټي په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم یشو. هم دې ته په پام سره خبريال او څېړونکو صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت په مشکل کې اچولې.
اوس نه کنډیشن جو لګایي هي
کوم شرطونه ایخی دی چې ګواکې پوز دی وزي او د خبرو لپاره دی فضا سازگار شي. لدینه دا ښکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړي، خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په نه لسو کلونو کې چې څومره وهل ټکول او صفایا کړي دا نو هغه ټول لاسته راوړنی به یې له لاسه وزي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وزي ځکه موږ په ځمکنۍ حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولای.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلاوطنه بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټي تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او سره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټي په خپل موکب کې نرمښت مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ دی هغه ماسال دې منځینو سره نن دا وی رښتینم راغلی دی هغه دا خبرې کوي چې شاید
خو خدای یوازی برامداغ بوکټ نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري، بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وای ک فرض کا برامداغ بوکټ له حکومت سره روغ هم وکړي، خدا بشای د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نه کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخبنیخه
د یو لسم سپتمبر تر پیښې وروسته د ترګری په ځای جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو او د هغوی د فکری ملګرو سازمانونو او ادارو له لوري د مذهبي ورسپانو مجلو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا دغه چاپی رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاریتوب ته وده ورکوي. په دې اړه د ریپورت ته واښئ. په پاکستان کې داسې په سلګونو ورسپانې اونیزي او میاشتنی مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. د دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځوڅوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګۍ سره لولي.
القلم اخبار کې ما خاص هغه تو فسادي کې قلم سے په دې سری سره القلم اخبار کې دنا دی او ډیر خپل سلسله شروع شوی او د افاد الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سری چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفته وا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 12 سپتمبر د پېښو وروسته پر رامسسو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پریوتی اغیز پر موضوع پیچلې کړې ده وایي مذهبي سختدریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوه ده د اغې اخبار جرا په اغې کې تاسو پاکستان کې دنه مسله په هغه باندې صدا سي خبر نه وی نه جيش محمد د داغي اخبار د الکلم د مولانا مسعود زروالا او هغه داسې یو خبر نه کوي چې په کم کې د هغه په خیال په پاکستان کې دنه د هغه نه یو مسله جوړ شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم د رشید ټرست واسي اول نومر رشید ټرست او اوس رحمت ټرست په او د امغی بل ورزنه اخبار د ضرب مؤمن هغه مغی واسي ضرب مؤمن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقه لپاره مواد خپروي. په دې کې د شوزو او ماشومان لپاره ځانګړي پانی یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپانې او مجلې انټرنیټي پانی لري په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکو احسان لاوای چې مذهبي ورسپانې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوشوي
زیات زینو کې لکه اوس کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سرشن دیخوا دونه د اسلامي اخبارونو نه لګي خو کم زمون کلو سر چې دی کنه کلو سر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونو ډیر زیات لګي لیډیز هم خو زیات او بس بیا 40 50 سال عمر کم کسان چې هغه هم خوږي.
پروفیسر فیض الله جان وای سختری زړلی د خپل مطبوعاتو د چاپولو ځخه درې غټي پورته کوي
په پاکستان کې سره وانه بهرنۍ دنیا کې سره وانه دي د دې ته دوی سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کی دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوړي او هغه کې به ډیر هدف پوري کامیاب شي ودی او درې مقصد چې کوم دی هغه د فند ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو لپاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسند خوروي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ غنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال رادیو ری لسنی می بجسوی سرار لمومن به د خبرونو لنډی سړاندې کړی.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپې له هند سره پلانجمنه پوله د ډزو تبادله شوه. دوی تور لګوي چې په تیر څو ورځو کې د هند لخوا په بمباری کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او څلويخ جوړل دي. د پاکستان د بونو تر وزارت تیر شپه نو وخت خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پیښې پرون په پاکستان کې د هند های کمشنر د بونو چارو دفتر ته رابللې وو ورته احتجاج کړي. بلخوا بیا د هند سرکاري رادیو په پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د ټومي وسلو تر لاسه کول اوسغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بونو چارو دفتر هغه راپور رد کړ چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. د بونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشا کې د امن او ثبات قیام دی. د روس الهغو چې تیر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 نه تر لسو کلونو په موده کې پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکو هیواد جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران باندې خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچا ناظمان ټاکل کیږي. د مسجد قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندي سیمې مکین لداو کنیګرم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبایلي مشر ملک سلطان الله مشال یوسف خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوکه وسلولو پر ضد په ترسره شو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه هر څه رنګ شوې دي. په کابل کې پرون یو وزن وزن کې برید دوه افغان سرتیري وژل. د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړي امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي او په لسګونو زره عراقیانو په سرخر بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پورنۍ مظاهره کې د سغدری د شیعه مولا مقدس صدر پلویان هم برخه لرله.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل او سم سراج زهیر د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وای ترهګری او کرپشن د پاکستان داسې غټي مسلې دي د کومې د خاتمه بغیر چې د ملک ترقی نشي کولې. ځکه چې ترهګری د کرپشن د دولت نه بغیر ود نه شي مندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمه لپاره هم ضروری او کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سو سواري گردان کړي دي چې ترهګری او کرپشن به په هر صورت کې ختم وي او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسین پل شوی دی او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونو مخې ته راوړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې دې لړکې د شورو په ورځ د رینجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د پېټرولیم وزیر ډاکټر آسم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سره ډول کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولای. نو بیا ولی یوازې پسند او بیا د پاکستان پیپلز پارټي پر ضد کاروایی کیږي. دریا اخري کې لیکي باید چې پټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې ولسته په ډاګه کړی. بل پلو د پیښور نخ پرېدون کې مشرک رس پاڼ خپل دریا کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرال راحل شریف په یو ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یو ورځ وشوي، او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل. خو یوه خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی، او دا را سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. اداریه مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې د وسلوالو پر ضد لګیا دي، او ورسره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال، مرستیال، هم درد او پیسې ورکوونکي هم ونیسي. او دې لړکی د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو لپاره استعمالیږي، چې پکې نه یوازې نشیز توکي بلکې کپڑے، دوایانې، د گاډو سامانونه او داشان نور سیزونه شامل دي. خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. اداریا اخر کې لیکي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پار اعلان کړي منسوبې زر تر زره سرته ورسوي، ځکه چې ترقیاتي منسوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي. او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانستا د ستاینې وړ اقدام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات د نړۍ مطبوعاتو درته ګل ایاس وړاندې کوي. رایټرز خبري اجنس په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده، او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې له افغانستانه د ایتلافي ځواکونو وتلو وروسته د وسلوال طالبانو پر وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنه کړې. راځي ګل ایاس ته غوږ شو.
رویټرز خبر ایجنس لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. یو امنیتی چارواکی وایي چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتي سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی. خبر ایجنس زیاتوي چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه ترهګرو سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو. پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایانې کوي. خبر ایجنس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف آی اے کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاض په حواله لیکلي چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی. رویټرز خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې ترهګرو سره یې مالی مرستې کړې. د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پوری کړل شوی دی. خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي. خبر ایجنس زیاتوي چې ځینې شنونکي تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزور کول غواړي، خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي. خبر ایجنس لیکي چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي، او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سنې دی ویل شوی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه، او په دې کې دوی بریالي ښکاري. خو د ورځپاڼې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې د مقامت ولري، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي. دا یو بل مسله ده. په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. خبر ایجنس لیکي چې له دغه هیواده د 100,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی. ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ جوبله زیاتیږي، او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي. په دې حالاتو کې شنونکي ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي. ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل، متقابل حکومت تر درې کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه، خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې چې یو ډله امریکایي يهوديان کانې کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده. ښاغلی اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرېده دغو يهوديان ټول چې واشنگټن د اسرائیل پلوي کوي، تمه ده چې راتلونکي میاشت ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ سوی موافقه د امریکا کانګرس ته وړاندې سي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ ترته سالی احمد سالی وړاندې کوي.
له ایران سره وروستۍ موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه. باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوی موافقې مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیله د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر یې نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي. موږ باید پرې نه ږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولي له هغې بلې غاړې ویشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځنه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغه موافقې ته د تایید رای ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چې په
دې نه سخت را باندې کیره یا هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
د برتانیې یعنی د بریټیش لایبرری اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه په کې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه شوي دي. ځینې نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیو پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح مصالح په دې اړه رپورټ لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندې سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلی دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نشته. د جرمنی په برلین کې میش دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په خوست کې شمیر فرهنګیان وایي د ځوانانو په منځ کې د مطالعې عادت پراخ شوی، همدارنګه په خوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره شوې ده. اوسمهال له شعر او شاعري سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پانتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې داسې نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوسمهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځغ دی هم کې یغه چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډي جوړيږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډي او هنري بندرونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روخانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړل، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کول ته جوګا کړل.
کرکټونکو فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمی کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډیر نولونه وژباړل شول، علمی کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې دی په غید لپاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي دغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېر دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نورې هم ډېرې شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري خبري د دیرواني غړي خبري برخه هم په دې ځای پاتې ورسید. لښمنه سره سم د باختر سوریه د بی کلټوري پروګرام درته وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر ونی بازمد عابد هم په دې وخت او په دې ورځ وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربې يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شيري کې سيزي ټولګي تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخر کې به د ژباړي د اهمیت باره هم رپورت وړاندې کړو. رپورٹ ترازو ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستانی ادبیاتو د ډګر یو وتلې نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یو ټولګه د تللین جلی په نوم لچا پر اوته چې کابل میشتو پرهنګیانو یې د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه. نور حال پر رپورٹ کې دغه غونډه چې یو شمیر کابل میشتو پرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه. ګڼ شمیر لیکوالو او پرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
لیکوانان چې دي کې راپایلې مړی ژوندی نه وي. داسې یو پایلې لکه راپخواري نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کامیابي کې سره ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیل سوی یوه تلوسه ولري، یو خوځښ ولري. فرضاً یوه کیسه مو ولوستله، تل شاید یو دېرش تنې یا څلوېښت تنې د ما وخت نیولی، خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لاندې کیسه یې راباندې ولوسته. زما په ځن کې پوښتنې راولاړې کړې، پوښتنې پیدا کړې، داسې پوښتنې چې ما ځواب غوښت. انسان چلی څوک په دې تور شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلی وه، ولې خودکشي کوله، او اوس هغه شاخ ما سودا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوندۍ څنګه یې؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل انجلۍ ټولګه کې ټولې کیسې لوستې وي، د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و
د تلل انجلۍ په اکثرو کیسو کې د خلکو حضور شتون لري، او هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بېړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنې ترسیموي. په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي، او دې ته وخت ډېرې خپلې جملې هم لري لکه چې وایي قرار شه، اعصاب دې آرام کړه، په ژوند به پوه شې، ټول ځواني درلوده، ټول ژوند کړی وي، یوازې ته نه یې. یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي، او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې څه کړه لرله، خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم. دا وړې چوکاړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلی مشر ورور دی، په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي.
په هغو کلونو کې دی نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم، دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو، د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل، او بلکې کوم کار به و هغه به یې ورته کاوه. یو ورځ یې ما ته وویل دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم، د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي، او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پوډریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي، او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یمه چې که یو څوک د زړه څښتن وي، د فکر څښتن به شي، او که د زړه څښتن نه وي، اول خو د فکر څښتن کېږي نه، او که د فکر څښتن هم سي هغه چندان فکر نه وي.
ایمل پسرلی چې د زنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم، سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې ضروري شي. کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې بومې چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه لکم کینې ما هیڅکله هم نه دي غوښتل چې د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې غریب وشي، هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوې دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې اتمن به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، د قاعدې او د قانون له ماتول لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلی له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یوولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، شینکی لمر او سمندر یوازې شوی، لار ورکه او تلل نجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بیزال مرغ او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشه د ډرامو ټولګه ده او د انلاین ژورنالیزم په نوم هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم. یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یې انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کامپرس شاعر دی. خو به دا وایي چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعري نه شم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کړم، په د هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعر. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وایي چې دا د ټوکي اړول مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکی چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري په اړول مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم را وژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر دی، له پېښور څخه. د سارا چپس یو انګریزه لیکواله، د هغې یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه را په دې خوا د روانو حالاتو باره کې دې لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شفیقي ناولونه چې ژباړلي، د غازي داستان، وروستی مرچړ، د هغو نه زه ډېر زیات متاثر شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیاتې ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.